ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي تاسو زموږه کله ازادي راډیو نوري په مو کې د دې سات تازه خبرونه ده د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوري کوي دا په داسې حال کې دا چې د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله د ډلې تیر شپه نو وخت پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي ل دې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سړی څنګه سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن سلور کسان هغه محل مړ شوی دی چې یو امبولانس هلیکوپټر دی وروختون له ودانې سره ولګید د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیه د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنی او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتین له ودانۍ سره ولګید د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له سلورم پورت څخه ولګید دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګی دا بیا پرزمه کرا پریوت پر روغتون او د پیخي په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته د پیخي د عوامل په اړه تحقیقات پیل شوې دي د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیر وطن کې په ټاسو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوې ده د اسوسییټډ پریس اجانس راپور له مخې د پیخه هغه وخت وشو چې د امریکا په اوس د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایی بریدونه تر سره کول خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم ندی ویلی چې دغه پیخه په محل د پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مختوړل هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي په دې لړ کې نن هم 314 کسان ونیول شول د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د ناولی ټولنیزې پدیدې د پای تر سولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی هغه روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بي پيلوټ الوتکو بريد وکړ خو د اوکراین د پوزي چارواکو په وینا د حمله مرکزوب لنه لري د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د یو سلو درې بي پيلوټ الوتکو په وسیله د خرسون میکولایف چرني هیف سومي جاپوريژيا خارکیف پولتاوا ژتومیر او پلازمین کیف سیمه پنکه کړي خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو لدې ډلې دو 50 درونونو وشتل شوې دي د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانې یو تزیان اوختای دی خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دی ورکړل شوی لاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی په دې اړه ځینې کسان خبرګونونه لري
افغانستان په اقتصاد باندې منفي
او د زده کړو تحصیل پاتې شوی یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په دریو کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله وروسته.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ، په ژمي کې په افغانستان کې خلک اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی، هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمونګه خبري ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبري ټولګه زفرشته سهاګ د وقاب پیکات په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمه ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدی مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل تیر څلور ورځ راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغه سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یا د موسسې مطلق بند او یا هم د کورنیو موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په هر کی حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي، خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنیو موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا دې هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړې دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي، کارمندان پکې درولی شي. د دوی په پالیسیانو کې ډېر تجارت ځي، ځکه دوی هلته نه وړي چې د دوی کسان هلته دي. دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کې نشي مصرف. دا چې په افغانستان کې انټرنېشنل موسسات بند شي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي، نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کې پیلې شي، دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
خصوصا
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1340 داسې پیښو خبر ورکړای دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 میاشتې مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ایسی تسپارلې دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېد. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې سپتي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یو اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوې پرښتینی معناش من وای نو یو لاره به را بسلی وای او د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص کړی وای، خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوی دی، په هنتونونو هم بند شواله، اوس نیمال وړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گزار دی.
دتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمينه برابر شي.
تبن د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو محصولونو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې د نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله د دومره مهمه وي او یا هم د یو کول شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
د چې تړلی ده په دې باندې عملو کې او ښوونځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملا اقدام وشي، نظر دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسي کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری آژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا آژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیره ونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلې دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بیوسله کورنۍ د سون توکو د غیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري دوه انګند مې وایم ګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں کتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تخیر رسائی بس ماں دور سامان پہ 200-300 روپے مانے کمپا لے بھی آؤ دور سام مثال داد کور دی گنا ہوا آؤ بکسنا ہو آؤ داد کور بھی سارے 200 اگست میں 2000-3000 روپے مانا ہو ور میں کرو پہ 200-300 بارے میں ور کر رہے چیشے کار نشن چیشے ہو کہا ہو پہ خبر تھا سو وار میں ایسا ہو کر چیزا لاشما خود تخت لارا میں نشا کمپا لاؤ تخت مانے چیشے نہیں داد ڈاکٹر نے زخ پرزان تر خور گتا دوا واخر مانا گتا دوا اخر مانا دے خبر کور تا زخ پر زندگی اخ
د میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدون کرنا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده. نو کور کې مې خپل نه درلودل هغه مې خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وي. په کومه دوه بجې زغال واخیستل. اقتصادي مشکلات هم ډېر ده. پر اوس کله مو مم بس سخت زمای تیر کې
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. غلې، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په 1/3 د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 45 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي، وایي له ښه صحت برخمن دي. ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهال ویش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورټي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه، وایي و سپلې تک په خپل ورځنی مهال ویش کې شامل کړي دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس څخه زول لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم محل د پریشانی د لری کولو، د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري، وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو په اړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار مانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته
ده پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي، او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د ګاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بیلابیل سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کوما، ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼې یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانی مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل،
شکر دے بس خلق راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی، الحمدللہ بس کار کرے او بس زمون خو سپی سر گوڑا دا پاکا گوڑا دا خلق خپل گوری ملاوٹ پکی نشتا دے، بس شکر دے اللہ نراضیو، بس خد دے دیرو خلقو کار پکی کی گی، مزوران پکی چای پیر دیارا گانے کی لس پینزل لس مزوران کار کئی ترشلو پوری ٹیکٹری پکی چای پیری دی اندغسی نوډیر مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دي.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچه میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای هم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو. نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډېر خسیزن دی، خره چکر زیری، خره ملمنو زیری.
د کامی ګوړه